درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځنی سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنوی ویلي دي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف، د غلم مرستیال اسحاق دار او نورو چارواکو سره پر امنیتی، سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا 4 لسلکه افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی. د دغه شمیر کډوالو چې د او آر کارتونه لري اقامه د جون په دیرشمه پای ته رسیدلې او پاکستان ویلي دي چې نه یې تمدیدوي. ملګرو ملتونو له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېدونکو ښځو لپاره مرستې زیاتې کړي. د افغانستان د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې راستنېدونکو دغو ښځو او نجونو لپاره تمویل چې اکثر یې په خپله خوښه هیواد ته نه ستنېږي باید زیات کړای شي. ملګرو ملتونو دغه راز غوښتنه کړې ده چې د هغو ښځینه مرستندویو کارکوونکو لپاره د هم چې د دغو ستنېدونکو ښځو ملاتړ کوي هم باید پانګونه زیات تکړای شي. دو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو په لویه کچه راستنېدو په سرحدونو کې پر خدماتو او اسانتیاو فشار زیات کړی دی او د مالي سرچینو کمښت د مرستندوی ادارو کار له خنډ سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستل چټک شوي او د طالبانو د حکومت په وینا په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال له ایران ایستل شوي دي. د فلسطین د سترې میاشتې ټولنې نن یکشنبه اعلان وکړ چې د غزې خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرایلو برید کې یو کارکوونکی وژل شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د ریپورت په اساس دغه برید دوه ورځې وروسته تر هغه کیږي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحد ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې له تقریبا 2 کلنې جګړې وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي د اسرایل په جګړه کې تر اوسه له 2,300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو دغه شمیرې د باور وړ بللې دي. او اوکراینی ځواکونه د روسیې دننه د پوځ سره تړلو تاسیساتو باندې په خپلو پرله پسې هوایي بریدونو په کرملن باندې فشار ته دوام ورکوي. کیف او مسکو د هغه ضرب العجل په درشل کې چې د امریکا ولسمشر د سولې د یو تړون د منلو لپاره کرملن ته ټاکلی پر یو بل بریدونو ته زور ورکړی دی. د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې روسي چارواکو وویل چې اوکراینی بې پیلوټه الوتکو نن د اګست په 3مه د تیلو سیمه ایزه ډیپو ته اور اچولی. ویل کیږي له 1,000 څخه زیات اور وژونکي د یو اور د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا د اوکراین په جنوب کې د میکولایف سیمې والی نن یکشنبه وویل چې د روسیې د توغندیو برید کورونه او ملکی تاسیسات ویجاړ کړي. په برید کې لږ تر لږه 9 ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین د دولتي بیړني خدماتو ادارې وویل چې د ټپیانو څخه د 3 کسانو په روغتون کې درملنه کیږي. د خبرونو پای. ښاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په ګډه سره اورو. په ملګرو ملتونو کې د افغان استازولۍ او یو این ایچ سی آر له اسلام آباد غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي او دغو کډوالو ته وخت ورکړي.
دلته حالات ډیر خراب دي. د پیوار والا چاپیا چې یو ښځې ته نولې بچان ته نولې او ډایرکټ ریپورټ کوي. په اوس زموږ د افغانستان له چارواکو نه دا هیله ده او دام ته نه غوښتنه ده چې راځي چې پاکستان حکومت سره خبرې.
د افغانستان جنوب کې د وشمیر ولسوالیو خلک د وچکالی له امله مجبور شوي چې له خپلو سیمو کډه شي. د طالبان حکومت وایي له بېوزلو کورنیو سره 1,000,000 ډالر مرسته شوې ده، خو دغه بېوزله خلک بیا هم شکایت کوي.
اغه دیوې خپل بیروزګارم د لونی می په خوندي کې دي خپل ایله جمله کولای شم چې و بورې ورو واخلم او سپوره ډوډۍ وخورم تر څو ژوند
نور مطالب او راپورونه هم لرو راسره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د پاکستان له دولته غوښتي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه له سره وارزوي. د دغه استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپل اکسپانه د هغه ستنیدونکو په اړه اندېښنه ښودلې ده چې ژوند یې په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دی. په ورته وخت کې په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر استازي هم د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان کډوالو ته د باعزته ستنیدنې لپاره وخت ورکړل شي. دا اندېښنه وروسته له هغې ده چې تازه د پاکستان کورنیو چارو وزارت په دې هېواد کې میشتو 14 لکه د پی او آر کارت لرونکو ته له پاکستانه د وتلو وروستۍ خبرداری ورکړی. د پی او آر یو شمېر کارت لرونکي وایي د پاکستان له دې اعلان سره سم په بېلابېلو سیمو کې د کډوالو نیول او ځورول پیل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغه چې پاکستان په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده ونه غځوله او اعلان وکړ چې دغه کډوال باید له دې هیواد ووځي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ له پاکستان غوښتي چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه له سره وارزوي، په ځانګړي ډول د هغه کسانو په اړه چې بیرته ستنېدلي ژوند ته جدي ګواښونه پیښولی شي. د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د اګست په 2 په خپل اکسپانه په یو بیان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لالي کمشنرۍ یونیچسیار هم غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د بیړنۍ او اړتیاو او د خوندیتوب اندېښنو په اړه شفاف او عاجل اقدامات وکړي. په بیان کې راغلی چې ګڼ شمېر کډوالو د یونیچسیار لخوا په دې برخه کې د بېغورۍ، امتیاز ورکولو او ناسم چلند په اړه جدي شکایتونه کړي چې باید په جدي ډول وڅېړل شي او پر بنسټیزو اصولو ځواب ورکړل شي. یونیچسیار په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په پاکستان کې استازي پلیفا کاندلیر د پاکستان د حکومت له لوري د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه مایوسونکې بللې. نوموړي یک شنبه د اګست په 3 په خپل اکسپانه له حکومت غوښتي چې د پی او آر کارت لرونکو ته باید مناسبه موده ورکړل شي تر څو دوی وکولی شي په عزت سره ستنېدو ته چمتو شي او خپل مالونه له ځان سره یوسي. هغې دا هم ویلي، هغو افغانانو ته چې د پاتې کېدو قانوني دلیلونه لري لکه لوړې زده کړې، د پاکستاني وګړو سره واده یا روغتیایي ستونزې، باید اجازه ورکړل شي چې پاتې شي. همداراز دا هم ډېره مهمه ده، کسان چې لا هم نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري باید د ناقانونه بهرني وګړو د ایستلو له پالیسۍ مستثنا وګرځول شي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې پرون د اګست په 2 یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت هغه سند خپور کړ چې له مخې د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د پی او آر په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال له دې هېواد وباسي. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه لا تر اوسه هم څه نه دي ویلي، خو د بلوچستاني و چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې د فدرال کورنیو چارو وزارت له لوري دا خبرتیا ترلاسه کړې. دغه راز پرون د خیبر پختونخوا ګڼو ورځپاڼو هم له دې ایالته د افغان کډوالو د وتلو په اړه حکومتي خبرداري خپره کړې. په پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو د کارتونو موده د 3 جون په 1.5 پای ته رسیدلې وه، خو فکر کېده چې ښایي دا موده یو وار بیا وغځول شي. په همدې حال کې د پی او آر یو شمېر کارت لرونکي وایي د پاکستان له دې اعلان سره سم په بېلابېلو سیمو کې د کډوالو نیول او ځورول پیل شوي. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې میشت پی او آر کارت لرونکي ملک سناګل احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
دلته حالات ډیر خراب دي، دی پیوار والا چاپیا چې یو خځه ته نولي بچان ته نولي او ډایرکټ ریپورت کوي، خو اوس زمونږ د افغانستان له چارواکو نه دا هیله ده او دام ته نه غوښتنه ده چې را دي چې پاکستان حکومت سره خبرو کې 14 لکه ټول په یو ټیم نشي اړولی، څه طریقه دي ورته جوړه کی. افغانان نو ټول تنگ دي چې نه ولاکه ولاکه اختر په خوند تیر کړی، نه غټ اختر، نه محرم او نه خیرات او نه غم او نه خادي.
په راولپنډۍ کې بل میشت د پی او آر کارت لرونکو محمد زمان وای،
په پنډۍ کې وضعیت ډیر خراب شوی دی، ځکه چې ناکې دي، پولیس والا چیکینګ کوي او ډایرکټ ډیپورټینګ کوي، نو ډیره سخته سختی ده. زمونږ دلته کاروبارونه دي هغه خراب شول، نو زمونږ حکومت ته دا اپیل دی چې کم پی آر هولډر دي دلته کاروبارونه لري، د دې لپاره کم سے کم قانوني کاروایی داسې وکړي چې هغه ته وخت ورکړي.
په همدې حال کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي د پاکستان دا پریکړه یو اړخیزه او د عملي کېدو وړ نه ده. د دې شورا مسول بریالي مخیل ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې پاکستان له افغانستان یونیکسیار او په دې هیواد کې د میشتو کډوالو له استازو سره په شریکه داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې لمخې کډوال په باعزت او خوندي ډول افغانستان ته ستانه شي.
کله فیصله کوي د مهاجرو په اړه چې دا مشران پکې ناس نه دي، افغانانو استازي پکې نه ناستو، نو هغه فیصله نافذ العمل کنه ډیر کمی چې هغه نافذ العمل شي، ځکه دا دومره خلک چې دي ترانسپورټ مشکلات شته، دلته د خلکو روزګارونه دي، تجارتونه دي، خلکو سره لیندین دي، رښتې دي، جایدادونه دي، ډېرې قیسې دي. مثلا لګیم نه به دې هغه استازي مهاجر استازي دي کینی او هغه سره ټیم ټیبل جوړ کې پاغه ټیم ټیبل باندې به بالکل بشکه ولاړ شو.
پاکستان د افریقا په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی سبا د اگست 4 په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاکستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره وګوري او د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا به سره خبرې وکړي. لا معلومه نه ده چې په دې سفر کې به د کډوالو موضوع هم یاد شي کنه، خو په پاکستان کې میشت افغان کډوالو او د کډوالو شورا وړی چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره په جدي ډول د کډوالو په موضوع خبري وکړي. دا اندیښنې داسې محل دي چې د 2023 کال اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
افغانستان کې د کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو د یو شمېر ولسوالیو اولسیدونکي وایي د شدید وچکالۍ او اوبو د نشتون له امله د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. دوی آزادی رادیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې د اوبو کچه تر 160 مترو هم زیاته ټیټه شوې. دوی دا هم وویل چې په نورو سیمو کې د بیوزلۍ له امله د مناسبو سرپناو د کرایې کولو وصل نه لري. د دغو ولایتونو د اوسیدونکو په خبره وچکالۍ یې کرنه هم سخته زیانمنه کړې. د اوبو د برخې کارپوهان په داشان یو وضعیت کې د خلکو او هم د طالبانو د حکومت لخوا په مؤثر ډول د اوبو په مدیریت ټینګار کوي. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ دویان کلی اوسیدونکی ولی محمد دی چې وایي د شدید وچکالۍ او اوبو د نشتون له امله یې له خپلې شپاړس کسیزې کورنۍ سره خپل کور کلی پریښی او د دغه ولایت ښار ته کډه شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
د شاولی کوټ ولسوالۍ هم اوس فلحال راغلی په کندهار کې پروژم دغه داسخه چې راغلي یوای خو سیلابونه کبله راغلي سیلابونه والته جایدادونه مو هغه ټول ولاړ بل چې اوس ولاړم سواله ته ګټه نه کوي ګټه په جای نه کوي چې هلته اوبه نشته د اوبو کمښت دی روزونه وچ چې مانده وچ برمې کار نه کوي نو تقریبا 2.5 متره مل برمې
د کندهار ولایت لارغنده ولسوالۍ کندهار ښار ته بل کډه سوی کس چې وایي نه غوښتل راپور کوي، نو خپور سی بی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې ډېری سیمو آن د اوبو کچه له اتیا څخه تر 160 متره ښکته سوې ده او ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ژورو څاګانو کیندلو وس هم نه لري. ده وویل
فریاد برمیه وی خو د اوبو هغه کوم اندازه چې د ورځ تر بلې مخ پر کښته کېدو ده، دا زموږ په ساحه کې حتی 160 متره پورې خلک برمیه وی، خو د کوم خلکو اقتصادي وضع چې ښه وي د برمو ولو توان لري بیا زړه نه شکي چې نور لیرې سیمو ته ولاړ شي، او هغه خلک چې اقتصادي وضع یې کمزوري هغه بیا
ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دغه ولایت لنیخ ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته کډه شوي دي. دا یوازې کندهار نه دی چې اوسیدونکي د اوبو د کمښت له امله ستونزې سره مخ دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو سویلي ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې او ناورینه سره ټکوي. د اروزګان ولایت د چینارتو ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر نورالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې ګڼو کلیوالو او خپلوانو یې د اوبو د نشتون او شدید وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او ښار ته کډه شوي دي.
اکثره داسې ولسوالۍ د مرکز ولایت په شمول د سختي وچکالی سره مخامخ کی زکه توبو کچ ډیر کشته ده او ډیر زیات خلک دی ویل زیات خبل زیته د توبو د وچکالی لامل کډ سیوی دي مثلا کندهار تکلیلی دی په افغانستان کوم بل داسې ولایت چې هغه هلته سرپنا پیدا کوی چې هغه ځای ته تللی دي خصوصا د غزمور د چنارتو ولسوالي مځکې اکثر وچې دي حتی داسې ځایونه خو شته چې 1.5 متره اوبه کښته دي خلک د چرنګو باندې سره پورته کوی د اروزګان ولایت او چنارتو خلک یې غریبان دي نو ژوند ډېر په تکلیف دی زموږ
د زابل ولایت د سوري ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې لسګونه جربه کرنی ځمکې او کروندې د همدې وچکالیو له امله زیانمنې شوي وایي اوس آن د څښاک اوبه هم دوی په اسانه نسي ترلاسه کولای ته هم د نوم له ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه د لیکرهنیزې مځکې لرم خو متاسفانه د اوبو کچه چې کوم وخت څونه وه اوس ډېر لاندې روانه ده اوس کاریزونه ټولو چې سوي دي ډېرو خلکو چې پخوا یې ډېر ښه حاصلات اخیستو هغو اوس کړي کړي دي حتی اوس د چلو اوبه نه لري د کلا بازار ته راغلي دي دلې اوس استوګن دي
د شدید وچکالۍ او اوبو د کچې د ټیټېدو له امله د افغانستان د سویلي ولایتونو د اوسېدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مخکې ویلي وو چې اوس مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري د دغه وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په 6 په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هېواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون دوامدار وچکالۍ لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی وو د اوبو د برخې کارپوهان له دې ډلې نجیب الله سدید په دې وضعیت کې د خلکو او هم د طالبانو د حکومت لخوا په مؤثر ډول د اوبو مدیریت ډېر اړین بولي د ازادي راډیو ته وویل
خندونه پر تفاعت کې وکیندې جهیلونه جوړ کړي چې دا کاندې دا کوچنی بندونه چکتمونه دا ټول تدابیر دي چې په کلیوالو سطح کې ډېر مؤثره تمامېدای شي خو په حکومت په سطح غټ بندونه متوسط بندونه کوچنی بندونه جوړ شي چې اوبو سپما شي هغه فصل چې اوبو لرو مونږ به هغه ذخیره کړو او په لګولو طریقه چې دا تر 100% اوبه ضایع کوي نو مونږ او تاسو باید کوشش وکړو تر امکان تر حده چې د استفاده د اوبو استفاده مؤثریت لوړ کړو
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پنګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او د غشان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و د سازمان روان کال په حمل میاس کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هېواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري تېره چنګاښ میاشت کې بیا خبرداری ورکړ چې په پلازمېنه کابل کې هم د اوبو کچه د پام وړ کمه سوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو صفو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
په داسې حال کې چې یو شمیر بې وزله او بې سرپرسته کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او خیریه بنسټونو له لوري د دوی وضعیت ته د نه پاملرنې له امله شکایت کوي د طالبانو د عدلیې وزارت ویلي چې په 1403 لمریز کال کې له بې وزله کورنیو سره سلګونه زره ډالر مرسته شوې د وزارت تازه په خپل اکسپانه لیکلي دا مرستې چې د 141 ثبت شوو خیریه بنسټونو له لوري د دې وزارت تر نظارت لاندې شوي پکې خوراکي او غیر خوراکي توکي روغتیایي خدمتونه او روزنیز پروګرامونه شامل وو د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د عادلانه ویش لپاره اړتیا ده چې واقعي اړتیا لرونکي ثبت او وپیژندل شي او وروسته د یو نظارتي بنسټ په منځګړیتوب بې وزلو کسانو ته مرستې وویشل شي نور تفصیل په دغه رپورټ کې
ربانی د هغه افغانانو لډلې دی چې نږدې دوه کاله وړاندې له پاکستان خپل وطن تستون شوی او لا هم له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره په بد اقتصادي وضعیت کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دی چې په کابل کې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له کله چې وطن تستون شوی تر اوسه ورسره نه د طالبانو د حکومت او نه هم د کومې خیریه بنسټ له لوري مرسته شوې. دی وایي خپله بېروزګاره یم، دوه لوڼې مې په ښوونځي کې دي، خپله هیله دومره کولی شم چې یوه بوری اوړه واخلم او سپوره ډوډۍ وخورو تر څو ژوندي پاتې شو. دوی یوازې له هغه کسانو سره مرستې کوي چې څوک پېژندګلوي ولري، څوک چې واسطه ونه لري مرسته ورسره نه کېږي. ما سره نه تېر کال او نه هم روان کال تر اوسه هېڅ ډول نغدي او د خوراکي توکو مرسته نه ده شوې. د هرات یو اوسېدونکی رفیع الله چې د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی هم ورته شکایت لري. نوموړي وویل
داخلی خیریه مؤسسات چې کوم دی دوی خو بیخي زمونږ طرف ته نه دي راغلي، نه پوهېږم چې چېرته ورځي چېرته نه ورځي، او داسې ډېری معلولین هغه ناخبره دي په دغه برخه کې. لکه کومک چیز وشي خو معلومېږي، نو هېڅ نه وعدې او کومک نه دی کړی، نه زمونږ طرف ته راغلي. څوک دی مستحق چې څوک دی هغه ته پاتې دی.
دا په داسال کې چې پرون د زمری ولسمه د طالبانو د عدلي وزارت په خپل اکسپانه په یو بیان کې دا کړی چې له دوی سره ثبت شویو خیریه بنسټونو په تیر 1403 لمریز کال کې د دوی تر نظارت لاندې له بېوزله کورنیو سره په ټول افغانستان کې 1,110,000,000 افغانۍ، 2,83,000 ډالر، 2,013 یورو او 1,500,000 کلدارې مرسته کړې. په بیان کې د دې وزارت د مالی برخې له قوله راغلي چې د مرستې د خوراکي او غیر خوراکي توکو، روغتیا، حرفوي زده کړو او د کارموندنې په برخه کې د بیرته راستنو شویو یتیمانو، کونډو، د بېلابېلو طبي پیښو له زیانمنو او نورو بېوزلو سره شوي. دغه وزارت ویلي چې د مرستې د 1,016 ثبت شویو خیریه بنسټونو له لوري چې 15 په کابل او نورې په بېلابېلو ولایتونو کې دي شوي دي. په همدې حال کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان د مرستو په شفاف ویش ټینګار کوي او وایي اړتیا ده چې اړمنې کورنۍ تثبیت شي. له ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته
حاکم چارواکي او د دوی ترڅنګ هغه خلک چې مرستې کوي د دې په اړه باندې سروې وکړي تر څو مستحق درجه وال او درجه دویم سره تفکیک شي، او بیا د دغه مرستو ته د رسولو په خاطر باندې یو بل دریمي ارګان ته هم اړتیا شته چې هغه بیرته وساري چې آیا دغه مرستې واقعا مستحق و خلکو ته رسیدي او که د ځینې نورو سلیقوي برخوردونو په اساس باندې ویشل کیږي.
که څوم بېوزل افغان وګړي انتقاد کوي چې د مرستو په ویش کې عدالت نه پلي کیږي، خو د طالبانو د عدلي وزارت د مرستو په ویش کې پر شفافیت ټینګار کړی او ژمنه یې کړې چې د دوی د دوامداره نظارت په پایله کې خیریه بنسټونه اړ شوي چې په عادلانه ډول بېوزلو ته مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د لوږې بحران ورځ تر بلې پیچلی کیږي. دغه پروګرام پرون شنبه د زمري 11 په خپله اکسپانه لیکلي چې ښځې، ماشومان او ستانه شوي کډوال تر نورو ډېر زیانمنونکي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دغه کسانو د ملاتړ لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 15,09,000,000 ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې اونۍ په پیلېدو سره په افغانستان کې یو شمېر بېوزله میندې وایي چې سختو اقتصادي ستونزو دوی خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکولو له وړتیا محروم کړي دي. دغو میندو چې د ډېرو یې خاوندان بېروزګاره دي، ازادي راډیو ته وویل د اسانتیاو د نشتوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو طبي او تغذیوي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اګست میاشتې لومړۍ اونۍ د مور د شیدو د ورکولو نړیواله اونۍ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې اونۍ په مناسبت ماشومانو ته د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله اونۍ پیل شوې، په افغانستان کې یو شمېر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنیو شرایطو خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو له وړتیاو څخه محرومې کړي دي. دوی وایي د فقر، بېروزګارۍ، فزیکي روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاوو ته د پوره نه لاسرسي له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي. د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وایي خاوند یې بېروزګاره دی، وړوکی ماشومې ناروغ دی.
دوه میاشتنی ماشوم لرم، دا چې خپله د شکرې ناروغي لرم، نسم کولی خپلې شیدې ورکم. خاوند مې هم بېکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی او زړه یې هم سوری دی. موږ هره میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو، خو د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده، خو موږ توان نه لرو.
د کابل بل اوسیدونکو مترا هم ورته ستونزه لري، خو وایلی اقتصادي ستونزو د شیدو لکه مخ سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي، ځکه په خبره د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه یو کلن سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خاوند مې بېروزګاره دی، د وچې شیدو د اخیستو توان نه لرو، مجبور یم خپله شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دې اونۍ په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دا یې د مور له لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللې. دغه سازمان په خپله اکسپانه په یو بیان کې لیکلي، راځئ چې په کور، کار او عامه ځایونو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالې ډاکټر مکتا شرما له قوله راغلي چې کچېرې نوي زیږیدلي ماشومان د مور له شیدو تغذیه شي، نو په کلنی ډول به د 650,000 کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې اونۍ په جریان کې باید د حق افغان میندو ستاینه وشي چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي او کورنۍ باید وهڅول شي چې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د ښې روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل،
هر مور مکلفه ده چې تر 2 کلنۍ پورې ماشوم ته شیدې ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډي دي، بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کینسر څخه ساتي، بل دا چې د روغتیا له نظره مور رو صحتمند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري، یو خدای دې چې د میکروب څخه پاک شیدې دي، د پروټین، کاربوهایډریټ، ویټامینز، منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړ غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې میندې باید لږ تر لږه تر 2 کلونو ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اګست 1 په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوری بدن لري چې 50% کې له 2 کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15 په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 40% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ یو محصل د کابل په کارتناو سیمه کې بریانی پلوري. دی وایي چې په خپل مسلک کې ورته وظیفه پیدا نه شوه، نو اړ شو چې په یو رستوران کې شاګرد شي، د بریانی په خول زده کړي او په بازار کې خرڅ او خپل روزګار پې وچلوي.
د حبیبي لیسې څخه فارغ شوم او کابل پوهنتون ته کامیاب شوم. په 1402 کابل پوهنتون څخه فعالي درجه فارغ شوم.
دا د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی محمد رضوان و. محمد رضوان وایي خپل مسلک اړوان ډیر په کار پسې وګرځید خو وی نه موند، بلاخره بیکاری تنگ کرد او یو رستوران کې شاګرد شو.
نیمه اصلا بیکاری او که کوم مسلک کې سی وظیفه موږ ځینم بیا سی وظیفه پیدا نه سم دغه شو یو رستوران کې شپږ میاشتې مېلته کار وکړ.
دته په خبره چې هلته د اشپزې کار زده کړ، بیا د کابل د کارتینو په سره کې نو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي غټي وټي ته کیناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا تروشان پا دی کراچی که زخط کوم او لسهر لو بجون تر دشتی نه پورز انتقه تقالیت لرم کابل کاتینو سرکنو که دیر لر جون خلق رازی لگر نا لاغلی جنا تلکشت نا لاغلی دی.
بریانی توندی وریچی دی چې د هندیانو او پاکستانیانو خواړه ګڼل کیږي، خو نن سبا په افغانستان کې هم ډیر خوښونکي لري. دا وریجی چرک سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي، نو ځکه چکن بریانی بولی. او کراچۍ هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندوره بریانی لري. محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی، ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې یې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي. د واده نه دی کړی او پلار، مور، شپږو ورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دي او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
بانی به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم. د ټولو باندې هغه کوم سې ګورئ په که څه هم په خپل رشته کې کار نشته یا کار نظم نه کېږي، نو یو بل کار شروع کړئ. بیکاره مه کینئ، بیکاري مه تېروئ، په دې سې بیکاري ډېر بد شی ده.
کواړی سه آشپزی زده کې زم په خدمت کې مراسه بس ما ته دعا کوي نور زتا اسنه اس شین وایم.
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تربیزلې واکمنې دوروسته بیکاری ډیره پراخه شوې او ډیره هغوی چلوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې عمله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډیر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له امله نورو هیوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالې ته اړه شول چې نور هیوادونه کې هم مستیستلو په شمول بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.